السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه ناجیه سپایم او تاسو آزادی رادیو ته غوږیږئ. دا یو ساعته خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د 1190 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. په کندوز کې په پوځي عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل سوي دي. د امریکا یو چارواکي له فیسبوک، انستاګرام او نورو ټولنیزو شبکو غوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون و د 1190 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات شپه مخکې ازادي راډیو ته وویل،
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1190 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه تر سره شوی وای چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوی دي.
ټاکل سوی و چې په نږدې 2500 محلونو کې رای بیا وشمیرل سي. خو د عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او هم پلنې د مخالفت له کبله په ولایتونو کې دغه کار تر اوسه نه دی تر سره شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې دور شو ولایتونو کې رای بیا شمیرل سي او نتیجې کابل ته انتقال سوی دي. د کندوز امنیه قمندان وی د دشترچی ولسوالی په بندر سیمه کې لستنه وسلوال طالبان وجل سیوی دي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوسټو برید وکړ، خو سیمه ته د تازه دم ځواک ل رسیدو وروسته د وسلوالو برید په شاو تمبول سو. امنیه قمندان رسنوی ته ویلي وروسته نشته وسو چې په نتیجه کې وطن نور وسلوال چمپیان سیوی. دوی حمله په شاو تمبول سوی او دوی ته مرګ ژوبله واوښته. د مولوی مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغه عملیاتو کې وژل سوی. په ټوله کې د دشمن لس تنه وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي د نشتې پر مهال دوه افغان سرتیري هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی په دې حمله کې 12 تنه سرتیري وژلي او 9 تنه نور ټپیان کړي دي. خو د کندوز امنیتي چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د خالد د جمنوي عملیاتو په چوکاټ کې د پامیر یو سلولي لس پنوم ګټه پوځي عملیات دوی ورځې مخکې پیل سوي دي. د 212 پامیر قلو اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمال نن رسنیو ته وویل،
تای ضربات توپچی و عملیات مشترک قطعات امنیتی 8 تن از پرورستان طالب کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی گرده است.
د پامیر قلو اردو مرستیال ویاند وایي چې نن سهار د وسلوالو یو رینجر موټر هم ویشتل سوی چې درنه وسله ورباندې ځای پر ځای سوی وه. وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم دوه مخه بللی دی.
We are calling on our social media companies like Facebook,
Mujda Facebook, Instagram او Twitter پښند ټولنیز رسنیو له شرکتونو غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني اکاونټونه تر هغه بند کړي چې دوی د خپل خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړي نوي. براین هو کم درز ویلي چې د ایران رژیم په داسل کې پر خپل خلکو انټرنیټ بندوي چې په خپل له دغه ټولنیز رسنیو څخه استفاده کوي. د ایران حکومت د تیر اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ تر ډیره حد د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیوال جګړه کې امریکا ورباندې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګاساکي د اټوم بم په هایپو سینټر پارک کې وویل، دا ځای موږ ته له هغه درد او وحشته ښه خبر وي چې موږ انسانان یو بل ته پېښ خبرولای سو ده هم در از ویلی چې په دغه شار کې چې انسانانو او چاپریال د اټمی حمله نورین لیدلې د وسلوالي سیالي پر ضد د ژغ پورته کول لپاره حد سی به هیڅ کله کافی نه وي. په 1915 کال کې د امریکا په اټمی حمله کې په ناګاساکی کې 4000 کسانو وژل سول. تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنگي الوتکې د جاپان پر یو بل شار هیروشیما اټوم بم غورځولې و چې یو لکو 4000 کسانی په نتیجه کې وژل سی وو. او داسې ښکاري چې د رومانیا لویدیځ پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به د ولسمشرۍ په نننیو دویم ځلي انتخاباتو کې بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي. دغه پخوانی ښوونکی د کیڼارخي کاندید یواریکا دانتیلا په وړاندې بریا خپلوي چې تر تېرې میاشتې دغه هیواد صدر اعظم و. د اداري فساد او نورو ستونزو له کبله اعتراضونه د دې سبب سول چې د 55 کلنې صدر اعظم دانتیلا حکومت ړنګ سي. د 16 کلن کلاوس یوهانس دویمه دوره به د کیڼارخو تر 2 کلنې واکمنۍ ستبیر تر رومانیا پر اروپا پلوه مسیر برابر کړی. د کین اړخو واکمنی لپاره خیداری فساد او پر قضایی سیستم لیا ورخیزو حملو سره ملوه.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست. خوشاله يم چې بیا هم د دې خبرونې وار را رسیدلې ده، او موږ به وکولې شو دې خبرونې کې ان شاء الله چې تاسو ته لارښوونه وکړو. موضوع مو تور زیړی یا هپټایټس بی ده چې ډاکټر صاحب فرید الله عمری هم را سره سټډیو کې ده. خو دوستانو اول به ور شو یو ریپورت به په دې حق لو اورو بیر ترستنی کو. هیپاتایټس بی یا تور زیړی د یو ویروس او همداراز د یوې ناروغۍ نوم دی چې د همدې میکروب په واسطه رامنځته کیږي. په ډیرو خلکو کې د دې ناروغۍ نښې او علامې نه لیدل کیږي او د ناروغۍ احساس نه کوي. د پوهېدو یوازینۍ لاره یې دا ده چې ناروغ خپله وینه آزمایښت کړي. دا چې د دې ناروغۍ نښې نښانې په بعضې مواردو کې کوم دي، د انتانی